السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پادکاستونو د لړۍ یوې برخې ته ځانګړې شوې او دغه راز به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه هم واورئ. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړی چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه وژلي او د خبره د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو خره تون کې ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د څه باندې 1.2 میلیون سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بیګناه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله ښودلې چې سوریه به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړي. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللې او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبه په ورځ په سوریا کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ټرمپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ټرمپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری اژانس د بیلابیلو ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني رنګ شوه او دغه تواک د حکومت مخالف وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریې پرزیدلی ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللي او د روسیې دولتي رسنۍ ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول د خپل مشرتابه پر تګلارو نیوکه کړې ده. نوموړي پرون یک شنبه د کابل د ارغندي مدرسې فراغت غونډې ته ویلي حکومت باید داسې کارونه ونه کړي چې خلک له اسلامه زړه توري کړي.
ریموت په نظام خلک مفسد شول، خلک اعتبار ته لاړ، کفر ته لاړ. یا خدا معنا ده چې زموږ تعلیم نظري چې کومه ده، زموږ فکر چې کوم ده، د اسلامي نظام سره مو وفا ونه کړه، بلکې چې دا په زموږ کمزورتیا کړې. په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه رحمان یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي.
که څه هم ښاغلي حقانی په مستقیم ډول د چا نوم یاد نه کړ، خو دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې طالبانو تېره اونۍ په طبي انستیتیوتونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. تر دې وړاندې هم ښاغلي حقانی او د طالبانو د کابینې یو شمېر نورو غړو د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو غیر مستقیمې نیوکې کړې دي. او د سونیا پونوم یو افریقایي پیله د یک شنبه پورې د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په پراتونکو څو ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوی. نو لسکرانه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریې پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغي ځواکونه پکې وخت ورسېدل. یو شمېر نور افغان سیاستوالو هم د سوریې د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او واک ته د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغي ځواکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خپره کړي، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوي چې تر ټولو مهمې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغي ځواکونه یکشنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالې نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغي ځواکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یوه مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
هیلا
د ښځو لیدلوری.
د هیلی پروګرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې 1 کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او 1 کال وروسته یې هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له 1م ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله 1م صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما 1 کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په 1م صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لا نه ړم.
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو 1 کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا 1 کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که 1م ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد لغینه ولی چې لاس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې والله طالبان رانه شي، څه موږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یې چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې یم، مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي؟ هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې منځونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته هم یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ زرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه هم نه شوم کولی چې یوازې لاړ شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وویلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه د زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جورته موم، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېدې اول بې جورته وم. بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات مختاره مونږ هڅولې. مونږ همچنان زمونږ صنفیان هم چې وې صنفیانې نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي. مونږ زیاتره ټولې صنفیانې هم صمیمي وي را سره.
څه مشوکې کښې کېناستې دي مکتب کښې؟
مکتب کښې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم، له ټول نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم. نو استاذ د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموماً دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد درباندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلې، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه وی ویلی. استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاد یې راسره زیاتره کومک کوه. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یې انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم، پلار به مې راسره یادوه، مشري خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وو، نور ټول به راسره درس ویلي. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي، خویندې مې هم راسره ویلي، ورونه مې هم راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي، صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګوري، لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو، مور مې چې استاذ په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه، یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلې دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، دغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې یعنې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مونږ صنفیانو سره تللم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به یبانې مم چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېپه اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به مې داسې شور نخود و، یا به مې اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خپه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړل، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځل خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نتاقانی نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او سرته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکتی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنی خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمی وکړي د سبته نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایمازون لاغې ورسېم چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلرې لرودي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یا کوم شهره په یاد چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یا زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړي، کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنه یې؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه، ډېره مننه، کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پارا بنده دا غی دمور خبری اورو.
السلام علیکم زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر ورسته او یو ورځ نه ده هر ورځ موږ څو درې کاله وته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي خو منگا هر اوراز بس زوندی انسانی آنیو دسیو دکا مره دی مره پا شانتیو خوب که زوندیو بس خپل ساگانی آخلو دی درگانو تشویشی او زنه طول افغانستان مایندیو پلرونه طول پا تشویش کردی دی او سخت حالات دا چه با اوائیو هیچم نسو بیلائی لاترو سپوری خلاوری دی دومره دی ودی دو خونه دی خو ما او پلار خوی وای جلس که تالیبان دلتا نور کیریم او لاس کاله بعد خدای پاک دی دوی ته زمينه برابر کی بیا و هم دوی مونږ پرې نه دوه تعلیم به کول خیر سره
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادی رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامداره تماس کې دی. د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند دی. له ښاغلي مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمو ترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدل یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسی پوری در قندهار در بین لیسی خباری غصو ایم روست در اغیه در ننگرهار بایزید روشان پونتون سخه در زراد پا چند کمی تحصیلات کردی در اغیه روست پا خپل تجارت اخته ایم او در سوداگری پخونه کمی وزایب اجرا کوم وست تقریبا در پانستان در سوداگری در خونه لمره مرستیال او سرپرست ایم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کم شون زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بعضې وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کاری وي، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نه وي، یا د بعضې فابریکو ابتتا وي، یا د بعضې تجارانو سره، اتحادیو د مشرانو سره لیدنې وي، د تاروپې په کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کومه لیدنه وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایو. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي او هغه مشکلات یخ چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کړي. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغو ته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه و انتخابي چې زره غلی متخت تقریبا زما به کېږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټولو سوداګرانو سره کښېني او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یوویشت کسه راځي، په هغو یوویشت کسو کې بیا د یوویشت کس سره کښېني خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس، معاونین صاحبان او ټوله په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي، ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه نیمې، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي،
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسې د افغانستان رسمي چارواکي هم تاسې په خبرو کې ونی چې هغه د نجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسې به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لري واده خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر، واده مو کړی دی او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم انجونې شته او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې ودونه کړی دي. ماشاءالله دوه هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله، ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوسه پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، هوکوي او د دینی تعلیمات په بغل کې انشاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د وګړو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
بیرخه بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا د څلور نیمو بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د کازاکستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، ایتیادی اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو، درا وخت پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان کزما आवाज اوري، شاید ډیر سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، په هرات کې وی، په خوست کې وی، په شمال کې وی، په جنوب کې وی، ټول ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې را ته وکړي. دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوې زلمی توب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کامیاب شوی وم، دریم سمت ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی ډیر ماشومان نو د هغه رای څخه چې مکتب ته تللو زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي زموږ تقریبا استادانه په کور کې راته نیولې چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډیر همکاري کوله خو د زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې رالی سو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زمادي یو کرغړنه په حاجی صاحب چې موږ په مکتب کې وو او راوتل ول مرته ناسو د کندهار هرات وزارت چې ځانو چې څو هم بارس چې د ازمره لپاره یو ډیره یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات مرته وایست مومن صاحب د کوم کلونه وو د چاله خو بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مې دی پېت خو زما د خره د 15 پېت کال به وو یا به 30 پېت کال وو دا زما په یادې موږ تقریبا په لسم سم کې وو او په مکتب کې دربین لیسې پنګر کې زما ډیر نه دوه سان موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره جن خان چې موږ د مکتب مدیر صاحب دا هم حل او موږ ته د الجبر استاد په خپل کله دی و بخښي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناستو او د الجبر سات مو چې تیاری را دي او بمباره وکي هرات ورځي ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اج عبد الله جان کسرای و چې هلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلودي دوکانم یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواړه ورځ مرهم پلار راځي صاحب چې خدای تعالی وبشي هغه هم د خو تصادق دی زه چې پرالم زموږ خوا ته ځان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیم ورځ چې حالت سی وو نو بیا هم د تجارت چې حالت کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ وو کله به پلار کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر چې بتلو حوانونه برات لازم یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر درک دغه پر چې بتلو حالت یو صحابه د والی کوټي وجد چې بچرل د جس ډیر او کندار هوټل مخته د جس ډیر په زحمت تیرې د لزم کور په شهر نه وکړو حالت به دومره مشکلات پر دی لاري و چې حوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چرالې سولو خطر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ډیر خوش او زما محترم احمدي غیر خوښه چې موږ باید دغو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا دی له هم د خپل طلبه زه به موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کارته د امور کول او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کول هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدینو حکومت را لې هم زه په خپل حالته په تفسیرات کې ما هم کاری درلودل او هلته کار میکوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تفسیرات کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس وو نو بیا موږ هم دغه درلودل دغه حالته ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډیر کشر هم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بخت کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خواڅخه یعنی زه په خپل حالت کار میکوم
له ماشومتوب له ستونزو جنجالونو مشکلات سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولې وي او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت اوسو څو وخت چې بزه سهار مختی په مکتب ته هم چې تلله ما راتلو درغو به ماول د ور دکان سره سموي به بر ساعته به جوړ بر تلو در مکتب پورې او کوشش وکړي دا غوړسته چې هم بیا راتلو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزې او به مشکلات نه سوالې خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ خاص کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک سره شکر گزار ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته نو زه یو وخت اوسې هرات زه زما ورور وکړلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خوا په د فراروت کې شپه کې د سړکان خراب و بدلته مشپه او که سار سره کړې سره لږ به د سوي ولته موټر ډیر وختي حرکت کې په خپل موټر کې بده چوغور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند دا سړي هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپل ویزا په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چو هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال یا 90 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت یقینا د ژوند لوري جوړي هر څلري ولې به هم تخفیفات څخه ډیر راځي.
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه، کله چې بهر ته ځئ تاسو په داتیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللې او هیوادونه مو لیدلې دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی؟ له افغانستان سره چې مقایسه کوئ، یو مقایسه کولای شئ؟
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول سنف یا د دوهم سنف خاطرې دغه وخت د مکتب نظم، دغه وخت د مکتب ډیسپلین، زموږ د اول سنف معلم محترم محمد منبی خان نومېدی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډېر یو شسلی و. زه هغه وخت موږ ته چې د اول سنف موږ ته درس ویلی، هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغه د کوشنیانو په څانګه کې دی فارغ شوی. وروسته چې ما بیا د ده سره خبرې کولې، دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم و تربیې د ادبیاتو پوهنځي څخه کشنیانو په بخش کې د چې دی د کشنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ. خو بیا هم تخه افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حالت زما په خپل په دې زپا په پاکستان چې موږ ټول زموږ یو معلم او چې مې گیزل نه مې دی د بل د ګوت غو نه مې دی چې بازار کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم، دی په جرمنی کې نه کړ پیدا وکړم په تله ډیر د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دي هغه زموږ د سیاسيونو د لارې پیښ شوی دي. یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه له منځه ولاړی او پر ځای به نظام ولري. یعنی په هیڅ نظام کې دا نشته چې یو چانس ځکه واخه او بل ته ورکړه، دی اوس شی واخه بل ته ورکړه یو مشکلات ولې پرته لا. زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتونو په لحاظ یو ډیر ښه فرصتونه لري. دا اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان وایم چې اوس مثلا پرته لا یو کتاسي د خیر کار وخت را لستاسیتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کډر کوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس او بدخشان سره مقایسه کې دا بدني وشي د شرط یو نه وزې وی ګوري هینې یو دغه یو شایسته ځای ته تاسو ورن چې هم ورونی هم کورونی او شنګای او هم ډیر وبوي. یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړک خوالي له کله موږ د سوي کولای چې ولاړ شو ورې وګورو. زه فکر کوم چې کله ته هم خلک صحیح کار ته سوي وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلی. زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان بلکې اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برکه اپورتونټی لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو موږ ولید کولې ته اپورتونټی څخه برک نو جوړول دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنگ را ورسته د جرمنی اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړ شوی او ورسته چې دغه په حساب کړی دی د خلکو په کړی دی دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود هغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر کته سره واخی. یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې په حساب تاسو ک نور مملکتونه هم زموږ مملکتو سره په مقایسه را واخی. یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو درس دي چې په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والی خاطر زو نه پرېښول کیږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپی ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی. د ورځې 200 انسانان نه مړ کیږي. دغه اوس تاسو زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لاړې خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لاړې ولې بیا هم دلته کار کوي. تقریبا د چیر پنجشنبه د افغانستان د نوښتون نمایشګاه او تعلیمات تخنیکي جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم د اوس په کابل کې تیره پنجشنبه یو څوک د پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایي څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت یې کړل دي پیسې په کړي دي خپله سرمایه راوړه په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړه. ده په هغه رشته کې هېڅ تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي. دا ډېره
ولې مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده. یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهانی یونما او ټول د دې تاسو سره منګر زه فکر کوم چې اوس په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په سیاسي داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبرو کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري. په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. د هغه عوامل چې سره منځ کړي زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دغه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا ستاسو ته خبرې پک موږ نه نسو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو چې افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای. نړیواله ټولنه د څه د لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي. دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتي مسائل ډیره خبرې کوو. هغه مسائل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسائل هغه موږ مشترک دي. ولی موږ ته چې خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو له تعلی وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې باره کې اوري. ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپایي زی چې کوم جوړ اروپایي ویزا خو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ د پاره مشکلات دی. ولی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چوتوي چې راسي یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات دی. ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي چې ما چې خپل حساب ته وکړي تقریبا په افغانستان کې اوس هم په تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک په آزادانه کې. تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو جوپو ای جنکی وویني چې مکتبو ته زی د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جو پو جنګي خپل درسو ته زی او درسو ته د عمل کوشش پیدا وسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کې سپاره چې موږ باید د ریکشتي د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هره نه کې چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاړی بیا به یو چانه قبل وي برته به را جواب کوي مرکز ته اوس هغه حالات نشته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هلته خپله وظیفه پرې کوي تاسو باور وکړئ زه دا خبره در شاد توکم تکل سم محترم موږ ورغلي یو تقریبا دغه اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف پکې کار سوی دی چې والی ته وایي هغه موږ په اقتصاد کې هره خبرې تاسو موږ ته وایي چې موږ در حال کوو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټولو د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماو شوراسته د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټولو خلکو حقوق غواړو.
ډېره زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغداله بولی دي چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولی او بیا ټول ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي یو او ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو دیکي د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده د روختن به مجانيوي په دې کې د ټولو هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅ ډاکټران وي کڅ په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تلونکي د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټول کمپارانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مرزي سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنوم جوړو د مو یو تکل کوي ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خاله به ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به د شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیژو.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
استاد غاړ هاد نارنج وله وله سیمال له چنا د نارنج وله وله استاد غاړ هاد نارنج وله وله वले वले जमाल ले चनार दे नारंज वले वले दस्ताद गाड़ हार दे नारंज वले वले जमाल ले चनार दे नारंज वले वले दस्ताद गाड़ हार दे नारंज वले वले
Mashallah.
مخین جلی لکه چیز ده نیم خواخین جلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخین جلی لکه چیز ده نیم خواخین جلی وی 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 سرگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی سرگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی استاد غار ہار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنار دینا رنج ولی ولی استاد غار ہار دینا ر